سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 392 کسان وژل شوې دي. اسرایلو پروند د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي. په وژل شو کې 15 ماشومان او 55 خزي هم شامل دي. د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 کسان ټپیان شوي. د 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش د خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي. د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي چې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي. د جمهوری پال ګوند استازي جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړي فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوېد او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤولانه ډول نه کارول کېږي. او په سودان کې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 388 کسان د کولرا په ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خبره ده. په سودان کې د کولرا ناروغي بېساري نه ده. اوو کال پخوا یوازې په دوو میاشتو کې د ناروغۍ 2,000 خلک اغیزمن کړل او تر 200 ډېر مړه کړل. کولرا یو خورا ساري ناروغي د چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړلي، د مرګ او د ناروغۍ پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړلي. مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وی چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي خو ځینې نور بیا له واده ورسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوکاله کېږي. هتا د پلار کری نه پېږي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکل څه وایي؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی. البته
نن همدا موضوع څیړو ملتي هم وکړي. قدر منورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله جلی نامزاد ته سي بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و کسان، یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې، چې کله راغله زموږ په بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي، علم تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي، علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې، دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسر مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم د ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له ده هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بیا بعد له څو کلونه یې واده کړ خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله، اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه، اول له پوهنتون درسونه د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و. او یعنی بخت له اول نه ښه نه و، چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې. یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي، دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا پل بې بخته بولي. نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی، او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه و بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې، موضوع نور برابر یې نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه، ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ، پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، او دې تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي، یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک سر ښه چلند نه لري، خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري، دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې یا د غولو مسائل په پل پورې اړه نه لري، او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي، وای اوس درې لونه لري، خولای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلی راغله، هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصد د دغه هغه شاهد یم. خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي. او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پیښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بېکاره سي یا خاونه معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلې دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په ځمن کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانۍ ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفت اوسېږي. او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت چې دوی نوم ورکړی ده، چې دا بې قسمته موږ کور ته راغلو، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی ده که نه ده کړی، دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځ ته راځي. دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کېږي. او که چېرې ښځینه اولادونه اوس هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنی هر تومت چې وي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې معتاد سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان د همداسې مېرمنو له ډلې یاستئ، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستئ، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی، چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي میرمن ګرامه ګڼي، که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی.
سخپل سره کله راواده سولم خاون مې یو کال مخ لا نه اوس برابر، هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېر کمسینه وم. پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکا او دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم نو هغه خاون سه هر برخو ما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ولودی به هغه بد شګون ما ته راوړی ده، بد شګون خانه مې ده. سیده مې راواده کړه خام هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله. نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله. پرشتې ځان سلیر وي ساعته به ولاړو، نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و. چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړي، بیا نو ورته وایي والله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راځي. کې
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جنسي تېری کوي او په ضمن کې ستاسه هر ډول غلطه استفاده کېږي. او کله چې ته راوځې سي زه کوم قصور نه لرم، زه هم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران تا ته راولاړېږي په تا باندې تومت لګوي. ورزه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته زموږ سره ګورک، نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي. دلې به ورته ووسې سلیر بې ساعته به په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اح نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی و په دا سره او کې لیدلې وي نه دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي. دا دوړې ایسته کې دغې را واخېست، پښې او لاسونه را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړ. او کوم مسؤلیت سي ما ته را دغاړې کړې و هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان و سي راته ویلي وا سي یو ملحم ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بدشګومه وي له واده وروسته د موږ زوی مریض، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان و روان و، دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه. دا درېمه لور سمې پیدا سوله چې غاري بغاري ولې وایي دغه دې بد قسمته ده، دا خپل یې دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سمې پیدا سوه، یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سوې مړه. مرست کله سی خوښ را ولار سی او وای سی د المسی شد سی سی وای مرست نن ژوند تا به سبانی وکي یو مور و مسرا پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غوړوسه ز خپل اولادو باندې وټه رسول مو کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو تاسو چم وک مور په ازادي نسته چیرې نه پریږدي دا غوړوسه غلنه به ساسي پلان وینه وي سی باید بلار سو په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي ز په ډیر بد حالت کې و هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړی هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړی طب مې ووایه
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې
واده وروسته سې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله سې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم دلته خسرګنۍ یو رقم تهمتونه یو رقم خبرې هر ډول سې یو بدنوم به په ما پورې به یادېږي
که داسې راته ووایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و ځکه کومه وضعیت سره سې زمه خو ما دا فکر کوي سې ښه زه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې کله سې هغه د بل کور سې بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوې سې کله ما دغه وضعیت ولیدې سې هغه بیخي را ولاړ سو نه په توپکو نه په لباسو نه په بې حیایي و نه په مرګ و زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومرې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سې یو ظیفهم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي و سې کوم درس ما ویلې زما څه هر څه هېر و بیا سې زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم سې خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلې بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نم سیم کې کښېنولم کله سې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې د قالي به م لنده و ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې سې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې سې سې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مې سې بس زغملل قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا بسولم ډېره رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زه یې زه در سره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړه هر څوک سې هر څه وایي هغه دې وایي چپ کیسه کې مه کېږه زه در سره یم هر شی ته ضرورت یې زه در سره د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم سې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه د مکتب خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سې ما دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه قابلګي مې خلاصه کړه هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله هغه سی به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید مخکې له مخکې را وګرځو خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه امادګي مې داسې مکمله نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې ده طب پوهنځی تا دا وروسته بیا خپل طب پوهنځی ته ادامه ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده سې هر ځلې زه را په یادوم ډېر دردونکې
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ ډېره زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانې سلامت اوسئ الله مو مل ښه وخت
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پی خو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې غږېدلی.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، پخپل مو لیدلی دي، اوریدلی مو دي چې سړی مثال د خبرې واده وکړي، ناوې راشي، سبا په دې کور کې او حادثه کیږي، نو بیا وچ ولا دا ښځه بدبخته وه او دا ښځه دسې وه او دا ښځه دسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که موږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې موږ په دوامداره شکل که ملایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به موږ باید ومنو چې ټولو وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېره دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زموږ همیشه ګوته د یو دغه قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسو ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوښتي تاسو ته ضرر نشي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو ځای شي چې تاسو ته فایده ورسوي، تاسو ته ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فایده او ګټه نوی لیکلي، تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په دې کې د کم ځای نه اولی زنانه موږ ملامت کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې واردېږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي. د باندې زه دواړه طرفه ملامت کوم، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشومه موږ ولرو، موږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله، اوس مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتبو لتله او رابغله، که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډډوزو نه ډکې جرابې وینځي په ګرمۍ کې، په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی، را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره ووایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظو نه او د دغه شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره په سوونو کلونه سره زمون پټولونه کې چې د میرمنو سره دغه بد چلن کیږي او دغه د پراپټي په شکل سره سلوک سره کیږي د انیمل په شکل د زناورو په شکل کوم حرکتونه او کوم ژوند دو سره اختیاریږي د دغه نه ځان وساتي زکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې د ظلم او وحشت کو د دې هر یوې نقطې د دې هر یو لف چې تا د دې میرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی تا کدی الله باندې یقین یو کته ایمان په دې خبري راوړی وي چې الله او د الله رسول منم د دې یو یو لف چې تا استعمال کړی دی یو یو حرکت چې ته دغه په وړاندې باندې کې په ورځ اخرت باندې به د ته سوال جواب ورکې او د دغه مسؤلیت بستا په غالي کې پروت وي او الله رب العزت به تانه دا پوښتنه کوي چې ما دغه بی ازاره بی اوازه مرغۍ زاستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو دی یو وینځ په شکل باندې ساتلی و بلکې هیڅ قسم ژوند ته دی دا نو پریخي تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغه جبار او د هغه منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به تر یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند سلامت اوسئ
په عزت او سلامت اوسئ تاسو نن ډیره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
آزادی ملما سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم د ازادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلې خار کې لوی شوی ځان په خپل رسول او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی شهاب صاحب خبرونه ته راغلاست په پیل کې او ریدونکو ته ځان ورو پیژنې چیرته پیدا شوی است زدکړې مو چیرې کړې دی او څه دندې مو تر سره کړې دي
جناب نوري صاحب پر سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلایم لومړنۍ زدکړې مې هم اما غلطه د خپل کلیپ خوونځي کې پیل کړی بي او لغې ورسته بیا سانویز د کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر ټول سم ټولګي پورې او له ټول سم ټولګي ورسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستای او بیا مې په همدغه رشته کې څومره مال اقاله لومړي سره هم د خوونځي له ومه تم ټولګي څخه مې اقاله ژورنالیزم سره و او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست او ترغه ورسته مې بیا تر ماسترۍ کې چې پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ هم د پانتون له دورې څخه او تر نن پورې هم په دغه کارونو د ښانو کې اخته یو
دغه لومړنۍ خوندزی چې تاسو په میدان وردګو کې خپل کلی کې زده کړې کې کړې دي اوس هم فعال دی او څو شول چې کابل ته راغلی په خپل راغلی او ک کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو خوندزی وو چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي هغه وخت کې هم نوم لجنه تو دعوت اسلاميه وو بیا ورسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته هغه لیسه اوس هم فعال ده او په ورتګو کې یو لږ مشهور لیسو څخه ده چې ښکې کیفیت درلود خو استادان درلودل تر شپږم ټولګي پورې مې حل تاس دکړې وکړې بیا مو کورنۍ راکړه شو کابل ته او بیا مې منځنۍ دکړې او ثانوي دکړې په کابل کې کړې وې
ډېر د تغییر چې راغی چې تاسو له ورداګونه کابل ته راکړه شو لې څه احساس مو وکړ نوې فرهنګ نوې کلتور نوې خار خاري ژوند سره
تاسو ته به تر معلوميږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی لا لا ټول لسیزو راهیسه شته او یا لپیړیو راهیسه شته هغه د کلیو او خارونو ترمنځ واټن دی او دغه واټن ډیر محسوس دی یعنی که په کلی کې یو سړی اوسیږي او یو په خار کې اوسیږي د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی هغه تفاوت د محیط له لحاظه هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی نو کله چې ځم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم چې موږ په یو داسې کلی کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و یو ابتدایي ژوند و هلته او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې یا زده کړې کړي دي نو هغه زموږ کورنۍ ده نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و نو دلته امکانات زیات و نوی ښار و نوی ژوند و خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه او زما مورنۍ ژبه پښتو هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده ولې ټوله ژبه نه وه دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو بیا هر څه عادي حالت ته راغلل
د ژبو تاسو یادونه وکړله هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و یو لویه ننګونه وه کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي کړي دي ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده
دقیقا جناب نوري صاحب په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیات وده یې وکړه او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه د ګربت په نوم راډیو وه نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه نو په هغې کې مې دنده پیل کړله هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله دوه رشتې موجودې وې یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه یا ورځپاڼې اونیزې مجلې و دغه مسایل و ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای نو بیا ما د راډیو ټلویزیون
جالبه ده
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم ښایي دا نظر مې سم نه وي لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم دا اصلا د پرتلې وړ نه دی دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري مشخصې څانګې لري موږ په افغانستان
فکر نه کوئ شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنې په ټوله د مطبوعات او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی په تیر جمهوریت نظام کې او ډیر مخ په ود روان و، یعنی د سیمه په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زمونږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعات او د رسنیو ازادي تقریبا د سیمه په کچه بي ساري و. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وي. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا پخپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوو او ښایي اوس هم درک کړي. زموږ په هیواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویش چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هر برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړ په کې د فاکولټي نه فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د MICT په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
ژورنالیزم په برخه کې فعالیت ته بیا هم دوام ورکوي اوس چې له وطن لرې یاست؟
اوس لپاره خو ډېر په دې برخه کې فعال نه یم. موږ په 2014 کال کې موږ په کابل کې د یو نهاد بنسټ کېښود چې هغې ته کابل پریس کلب نوم عمر کړی و. کابل پریس کلب په هغه وخت کې زموږ یو نهاد و چې زه جمع 2-3 نور ملګري وو په لومړي سر کې. بیا وروسته پراخ شو، ټول افغانستان ته څانګې وغځولې. بیا موږ د بیان د ازادۍ لپاره، د خبریالانو د خوندیتوب لپاره او دې برخه کې مو ډېر زیات کار کاوه. نو په دغه برخه کې وسم ځینې وخت د والنټیر په توګه باندې کار کوم، ولې دا سر رسمي کار تقریبا له تیرو 2 کلونو راهیسې ما د ژورنالیزم په برخه کې نه دی کړی. مرکې اوس ځکه د ژورنالیستانو هغه پای چې اخر هغه چون د معلوماتو ډېرې ذخیرې لري، په مختلفو برخو کې کار کوي، بیا معلومات ورسره زیاتېږي او د تحلیل یو قوه پیدا کوي. نو د تحلیل په برخه کې زه اوسم ځینې رسنیو سره همکاري لرم، هغه هم والنتیر ده د افغانستان محلي رسنۍ دي، نمونه اخیستلی شو شمشاد لو اریانا او تمدن او ازادي راډیو، ځینې نړیوالو رسنیو سره کله کله چې د هغوی د افغانستان په اړه تحلیلونه په کاري نو ورسره همکاري لرم، ولې رسما کار ورسره اوس نه کوم، له کوم یو نهاد سره چې زه وایم چې له فلاني نهاد سره د رسنیو په برخه کې مصروف یم.
د ژورنالیزم اړوند لیکنې مو هم کړي دي یا تر لاس لاندې لري؟
تاسو به معلومیږي جناب نوري صاحب، ژورنالیزم داسې برخه ده او داسې یو سین دی چې یو سړی پرې ورګډ شي بیا نشي ترې وتلی، خامخا به یو څه کوي. د لیکنو په برخه کې زما یو کتاب دی چې د شخړو د حل مدیریت دی، په دې برخه کې لګیا یم، دا کتاب مې بشپړ شوی دی، نو هیله لرم چې دا هم خیر سره چاپ شي، ځکه هغه څه چې زموږ ټولنه ډېره ترې ځوري هغه همدغه ده چې موږ په یو کلیشئي شکل او یو کلتوري شکل او په یو اکاډمیک شکل باندې د شخړو د حل مدیریت کې څه کولای شو. په دغه برخه کې مې کار کړی دی، نو هیله لرم چې دغه کتاب چاپ شي، او کله ناکله ځینې شیان لیکم، ځینې مقالې لیکم، کله ځینې رسنیو ته مستوم. مخکې یادونه وکړه چې دا یوازې هغه والنتیر اساس باندې دي یا په داوطلب شکل باندې دي، په دغو چارو باندې مصروف یم، او رسما چې کار کوم هغه بیا د کډوالۍ په برخه کې دی، هغه کاملا یوه بله برخه ده، او هغه هم د ژورنالیزم برکت دی، چې ژورنالیزم ماته ډېرې ژبې را زده کړې او ډېر څه را زده کړل، نو په دې برخه کې چون بیا زه دلته په دې ټولنه کې چې اوس اوسېږم ښه انتګریټ شوم، اوس الحمدلله راضي یم او کډوالۍ برخه کې کار کوم.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي، ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیک بڼه د شخړو حل ولوست، په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي، ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود، او له همدې امله د افغانستان کانفلیکټ پسې کانفلیکټ دی، او په شخړه پسې شخړه راغلې، او بحران ته کله کله تللي یو. دغه مسله ده. یو شی چې دلته یو تفاوت وکړو، هغه دا دی چې یو هغه شخړې دي چې موږ یې د ورځنیو جګړو یا دې په توګه ورته اصطلاح کاروو، یا مثلا بحران دی، د بحران او شخړې ترمنځ یو غټ تفاوت موجود دی، سه دا بیا تخصصي بحث ته ضرورت لري. نو ځکه زما دې ته فکر و چې د افغانستان د سیاسي شخړو د حل د مدیریت لپاره څه باید وشي، کوم فاکتورونه په نظر کې ونیول شي، د دې عوامل څه شی دي، کمې قومي ریښې لري، کمې مذهبي ریښې لري، کمې جغرافیوي ریښې لري، دغه د افغانستان موقعیت یا جیوستراتیژیک موقعیت یې د افغانستان په شخړو باندې یا بدلته په رامنځته شوو کانفلیکټونو کې څومره اغېز درلوده، آیا هغه تصور چې موږ یې د افغانستان په اړه لرو چې وایو افغانستان د آسیا زړه دی او دا ټولې سیمې او نړۍ ته ډېر مهم دی، دا څومره حقیقت ته یو څومره د شخړو په قوت کې مرسته کړي. یو نتیجې ته جناب نوري صاحب چې زه رسېدلی یم، دغه فکتورونه د شخړو همیشه د افغانستان په جغرافیه کې تغییر شوي دي. مثلا موږ یو وخت کې ویلی شوی چې افغانستان د آسیا زړه دی، په هغه وخت کې چې بحري قوه نه وه، هر چا به غوښتل که د هند لویې وچې ته ولاړ سي، که ختیځ نه به څوک تلل، باید د افغانستان جغرافیه یې کراس کړې وای. له دې پرته هېڅ امکان نه و. کله چې هوایي قواوې دومره زیاتېږي، بحري قواوې زیاتېږي، نو دغه د افغانستان جغرافیه دغه ارزښت له لاسه ورکوي. یو څوک کار نه دی چې خپل لشکرکشي د افغانستان له لارې وکړي، یا خپل اقتصادي منافع یوازې له همدې لارې تعقیب کړي چې د افغانستان د ځمکې لارې دې تعقیب کړي. د مډرنې نړۍ په ډېرو نورو لارو چارو سره کېدلی شي چې هغه اهداف زموږ شاوخوا هېوادونه یا هغه څه چې موږ یې فکر کوو هغه پوره کړلی شي. نو دغه فکر باید موږ تغییر کړو. ښه، افغانستان ښه موقعیت لري. دا ښه موقعیت تعریف یې څه شی دی؟ هسې بیا یې موږ همیشه په کړکېچ کې هم اچولي یو. په دغو مسایلو کې مې په دې کتاب کې اشاره کړې ده، خدای وکړي دا خبرې مې اوږدې نه شي، نو دغسې مسایل مې هم یاد کړي دي په دې لیکنو کتاب کې.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هېواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هېواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هېواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو. دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کومه چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تیرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه او هغه فرصتونه د لاسه وتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی. ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښیرازي، د ښې راتلونکي لپاره؟
محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول استراتیجۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حق دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حق دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید ورته نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یو وری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یو ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته را رسېږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړ زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی لاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړ زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لر لس اوس دلته په دوادانه جوړ کړی یا کار وکړي ځوانانو هم دغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو بیا ورسره د شمیر نور هم ډیر شو موږ یو بل ابتکار وکړه دا وسیله سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه د مرستې کومک غوښتنه وکړه او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه په 2018 یانونس کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو په هغې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې چې په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی فاتشوای د جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشروعوي $5,000 شاوخوا مرسته وکړله حاجی خان وردک د ولسی جرګې غړی وو شاوخوا $5,000 هغه عملته نخت په غونډه کې وسپارل ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزی همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پانتون ته او قرار قرار پوهنځي منظور شول پوهنتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت رحمان معیار د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثمانی چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو او هغه یو دولتي پوهنتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان خار و د محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
په څنګه په کې لومړی ځل فعال شو
په لومړی کې د کرنې پوهنځای او چې اولین محصلین درلودل بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ورزیات شو نو اوس فکر کوم چې څنور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چې دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو
ولې خبر نه اخلي
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي دا ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسیدو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره دا وایي چې څوک چې نیالګی کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګی باید غټ شي دغه نیالګی تاسو کینولای دی
موږ نیالګی کینولو نیالګی هم غټ کړ نیالګي میوه وکړه اوس دې میوه وخت دی میوه نور خلک خوري دا زموږ لپاره ویاړ شي
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کړته ووایه خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب
هغه به هم پوښتنه وکړو دغه خوږې نه به شروع کړو
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې نو زه به هم داسې وایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي نه یې د چا مرسته پکې اخیستې نه یې په چا غږ کړی نه یې د قومندان زوی نه د یو چنګسالار زوی او په خپله یو څه کوي ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لري
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخې به ترخې پرېږدو همدغسې ښې دي
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لري
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبه تر زده کړې وروسته پانتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساو تر یو ځای پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمن صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. که کوم بل خبر لري د ازادي میلمه، د مایکروفون ستاسو په خدمت کې ده.
ډیره زیاته مننه جناب نوري صاحب چې ماته مو بلنه راکړله. فقط یو پیغام او لنډ پیغام چې هغه ټولو ځوانانو ته، د هغه ځوانانو چې په پانتونونو کې په ځانګړي ډول تحصیل کوي، یو کمزوري برخه چې موږ لرو او هغه ما بدل کړې ده، هغه د تحقیق برخه ده، د تحقیق برخه ده، د ریسرچ برخه ده. په دې کې باید هر څوک ډیر څه زده کړي او زموږ ډیرو شیانو ته کېدلی شي. په هره برخه کې موږ تاسو ښه حل لارې راولټو، نو باید ځوانان دې برخې ته ډیر زیات توجه وکړي. او زما یوه ستونزه په زده کړو کې همدغه وه چې موږ په هغه وخت کې د ریسرچ او د تحقیق مسایل ډیر سطحي لوستي وو، بیا وروسته الحمدلله ښه شول. نو ځوانانو ته پیغام دا دی چې د تحصیل تر څنګ په خپل تحصیلي مرحله کې د تحقیق مضمون ته ډیر جدي پام وکړي.
ډیره مننه شاد صاحب، کور ودان.